په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو نیم ساعته ماښامنۍ خبری مجله اوري. په راپورونو کې راځي چې د بخښنې نړیوال سازمان د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې د ماشومانو د ملاتړ ادارې سیف د چلډرن پر دفتر نننۍ حمله وغندله. په فراه کې مظاهره په تاوتریخوالي اوښتې ده. د خبرونې په پیل کې له فریبا ظاهر نه خبرونه اورو.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سره ټکي. په ننګرهار کې د ماشومانو د ملاتړ یا سیف د چلډرن پر مؤسسې د برید په غبرګون کې دغه مؤسسې ویلي چې په موقتي ډول یې په ټول افغانستان کې خپل پروګرامونه ځنډولي او دفترونه یې تړلي دي. د افغانستان د ولسمشرۍ ماڼۍ د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له هغو څرګندونو سره موافق دی چې ویلي دي پاکستان په خپله خاوره کې طالب مشران ونیسي. او پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په خپله خاوره کې د مشکوکې امریکایي الوتکې برید غندلی دی. خبرونو تفصیل. په ننګرهار کې د ماشومانو د ملاتړ یا سیف د چلډرن پر مؤسسې د برید په غبرګون کې دغه مؤسسې ویلي چې په موقتي ډول یې په ټول افغانستان کې خپل پروګرامونه ځنډولي او دفترونه یې تړلي دي. د سیف د چلډرن ادارې چې مرکز یې په لندن کې دی په یو اعلامیه کې دا خبره کړې ده. دغه برید نن سهار شاوخوا 9 بجې په ننګرهار کې د دغه ادارې د ساحوي دفتر مخ ته وسو او وروسته وسلوال کسان ودانۍ ته ننوتل او له امنیتي ځواکونو سره مقابله پیل کړه. د ننګرهار د ولي ویان عطاالله خوګیاڼي له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې په دې پیښه کې د ملکي وګړو په ګډون شل تنه ټپیان شوي دي.
لا تر اوسه پورې وضعیت بېخي وسایل شوی نه دی. یوازې وروستي معلومات دا چې شل ټپیان روغتون ته لېږدول شوي دي. درې تنه امنیتي منصوبین دي او 10 ملکي وګړي دي. 15 درملنه لومړنۍ درملنه شوي او غیر سب شوي دي او 15 تن په عضوي روغتون کې دي. بریدګر یو بریدګر خو ځان 14 ورکړي دي او 2 جسد نور هم په سیمه کې پراته دي. تر اوسه څرګنده نه ده چې دا د بریدګرو دي او که یا د بل چا دي.
تر دې وړاندې شغلې خوګیاڼي د یو ملکي او یو سرتیري د وژل کېدو خبره هم کړې وه. دا هیڅ وسلوالو د دې برید مسؤلیت منلی دی. په کابل کې د بریتانیا سفیر دغه برید غندلی او هغې د بشریت ضد جنایت بللی دی. بلخوا د بخښنې نړیوال سازمان هم د یوې لمې په خپرولو سره دا حمله په کلکه وغندله. د افغانستان د ولسمشرۍ ماڼۍ د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له هغو څرګندونو سره موافق دی چې ویلي دي پاکستان دې په خپله خاوره کې طالب مشران ونیسي. د امریکا متحده ایالاتو د سپینې ماڼۍ ویاندي سارا ساندرز په کابل کې پر انټر کانټینینټل هوټل له خونړي برید وروسته یوې خبرې غونډې ته ویلي چې پاکستان باید د هغو طالب مشرانو په اړه اقدام وکړي چې په پاکستان کې میشت دي. د افغانستان د جمهوري ریاست د ویندوی دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوي نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه فشارونه باید راوړل سي ځکه د سیمې او نړۍ امنیت له ګواښ سره مخ دی او دا مسله ټولو ته معلومه ده چې ترهګر چیرې پټن ځایونه لري او روزل کېږي. د سپینې ماڼۍ له دغو څرګندونو ښکاري چې امریکا پر اسلام آباد د فشار راوړلو په برخه کې جدي ده. د فراه ولایت مرکز او ځینو ولسوالیو د ګڼو اوسیدونکو نننۍ مظاهره پای ته ورسېده. دغو مظاهره کوونکو پر حکومت اعتراض کوي چې د دوی د سر او مال خوندیتوب ته پام نه کوي. د فراه ولایت د امنیت قمندانۍ ویان اقبال باهر په سیمه کې ازادي راډیو ته ویلي چې مظاهره په لومړي سر کې سوله ییزه وه خو شېبه وروسته مظاهره کوونکي غوښتل چې د ولایت مقام ته ننوځي. د ده په خبره د دغه حرکت د مخنیوي په خاطر د پولیسو او مظاهره کوونکو ترمنځ په اخو ډب کې 3 کسان ټپیان شوي دي. د مظاهرې پر مهال د فراه ښار دوکانونه تړلي وو. زموږ خلاصې د رادیو لري. پاکستانی چارواکي وایي یو مشکوکې بي پلوټ الوتکې د افغانستان پولې ته نږدې پر یو کور په برید کې د حقاني شبکې دوه غړي وژل دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په خپل خاوره کې دنه برید غندلی او وایي په دې حمله کې په کورم قبایلی سیمه کې د افغانانو پر یو کمپ حمله شوې ده. د دغه وزارت څخه په یوې اعلامیه کې ویل شوي چې د نننۍ پیښو په څیر اقدامات د دواړو هیوادونو ترمنځ چې د تروریزم پر ضد جنګیږي همکاریو ته زیان رسولی سي. یو امنیتي چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط تر دې وړاندې ویلي وو چې وژل شوي کسان د حقاني شبکې چې مرکز یې په پاکستان کې دی غړي ول او له طالبانو سره یې اړیکې درلودې. پاکستان په خپل خاوره کې د امریکا بي پیلوټ الوتکو بریدونه د ملي حاکمیت نقص بولي. امریکا پاکستان تورنوي چې په خپله خاوره کې تروریستانو ته پناه ورکړي خو پاکستان دغه تورونه ردوي. مسکو د واشنگتن هغه تورونه چې وایي روسیه په سوریه کې د کیمیاوي وسلو د کارولو مسؤوله ده په کلکه رد کړل. روسیه په خپل وار سره پر واشنگتن تور ولګوي چې په سوریه کې د جګړې د ختمېدو مخه نیسي. وروسته لاغه چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن پرون په فرانسې کې د خبرو پر مهال د مشق ته څیرمه په تازه احتمالا د کیمیاوي وسلې برید کې روسیه ښکېله وبلله، روسي چارواکو قهرجن غبرګون وښود. د روسیې د ولسمشر ویان دیمیتری پیسکوف نن وویل چې امریکایي چارواکي له دلایلو پرته په بیړني ډول نتیجه ګیري کوي. دغه راز د روسیې د بهرنیو چارو وزارت مرستیال سرګی ریابکوف ادعا کوي چې امریکا لانجو تلمن وهي او په سوریه کې د کیمیاوي وسلو په استفادې د مسکو تورنولو لپاره پلمې لټوي. د سوریې ولسمشر بشار الاسد هم په دغه هیواد کې د کیمیاوي وسلو د کارولو ادعا بې اساسه بولي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پرون په پاریس کې د کیمیاوي وسلې د کارونکو د تثبیت او هغو ته د سزا ټاکلو لپاره د یو نوي سازمان د افتتاح په مراسمو کې وویل چې په سوریه کې د کیمیاوي وسلې د قضیې په هواري کې د روسیې ناکامي له دې بحران سره د مسکو د اړیکې د څرنګوالي په اړه پوښتنې راپورته کوي. او ټاکل شوی دی چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ سبا ته د بریتانیا او اسرائیل له صدر اعظمانو او د سویټزرلند او رواندا له جمهور رئیسانو سره وویني. دا کتنې د سویټزرلند په داووس ښار کې د نړیوال اقتصادي غونډې پر مهال ترسره کیږي. د متحده ایالاتونو د ملي امنیت سلاحکار مک ماستر د سیشن په ورځ ویلي و چې ولسمشر ټرمپ د بریتانیا له صدر اعظم تریزا می سره د ایران د اټومي موافقې، شمالي کوریا او سوریه په اړه خبرې وکړې. د خبرونو پای.
شپږ بجې او شپږ دقیقې سوې. د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې وسله واله حمله شوې ده. په فرا کې نننۍ مظاهره په تاوتریخوالي واوښته. په دې اړه هم معلومات درکوو او له مظاهره چانو سره غږېدلی یو.
نو موږ د دولت څخه مدا غوښتنه ده چې موږ هغه واوري تر کومه به موږ په تاسو بدبختو کې سوځېږو.
جمهوریت ریاست وایي پسې میاو نړۍ کې د ثبات لپاره پر هغو هیوادونو فشار لازمي دی چې د تروریزم ملاتړ کوي.
این فشار ها باید صورت بگیره به خاطر که امنیت منطقه و جهان در خطر هست.
افغانستان وایي ازبکستان افغان سوداګرو ته د ترانزیت حق تر ډیره حده پورې معاف کړی دی. تر شپږ نیمې بجو نور مسایل هم څېړو. د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې د ماشومانو د ملاتړ ادارې یا سیف د چلډرن پر دفتر نننۍ حمله وغندله. ځینو وسلوالو نن په جلال آباد کې پر دغه دفتر حمله وکړه چې په نتیجه کې ځینې کسان ټپیان شول. د بخښنې نړیوال سازمان د جنوبي آسیا د برخې مشر بیراج پاتنایک وویل موږ تر دې ناوړه خبر وروسته د سیف د چلډرن د همکارانو تر څنګ یو. راپورونه وایي چې تر حملې وروسته افغان چارواکو د تصفیه عملیات پیل کړي دي. ویل سوي چې د دې حملې مسؤلیت داعش ډلې منلی دی. د پیښې یو عیني شاهد نبی رویټرز اژانس ته وویل
فجار نه وروسته زه مهربان به ماشومان هم تختیدل او نور ګاډي مور واخیستو نور درز غوبه.
د نور تفصیل لپاره له جلال آباد د ازادي رادیو د مشال څنګه خبريال باز محمد عابد را سره په مستقیم تماس کړي. عابد صاحب، وروستي جزئیات د دې حمله په اړه څه دي؟ هغه د تصفیه عملیات چې پیل سی و کوم حد ته رسیدلی؟
او د سالې سب د تسپی وی عملیاتو په نتیجه کې هغه سلويخ 50 کسه چې په مقتل کې دغه دفتر باندې ساتل شي او هغه راوېستل شول او خپل کورنۍ او ته وسپارل شول. او د دې نه علاوه د پیخي پرځای کې د ننګرهار وادي ګلاب منګل خبريالانو ته وویل چې دغه بریدګر شاید تر شپږو کسانو پورې شمیر ورسیږي. الله هم دغه محل چې زه تاسو سره خبرې کوم څو مینه ټوړان دي چې زه د پیښې ځای راوتلم. لا هم امنیتي ځواکونه ویل چې یو کس ځان چیرته غلی کړی دی او دوی په لټه کې دي. په سیمه په مکمله توګه باندې تصفیه شوې نه ده او ویلې ته هم نه خبر اعلان پرې خودل کېدل او نه هم غیر د هغه امنیتي کمانډو ځواکونو نه چې الته ور داخل شوي وو دغه نور امنیتي ځواکونو ته هم الته د ورتګ اجازه نه وه. د ننګرهار د والی ویان وایي چې دغه پیښه کې لومړنۍ معلوماتو په اساس باندې شل کسه ټپیان شوي چې ولس کسه پکې د ملکي وګړي دي او درې کسه پکې امنیتي سرتیری دي او یو تن وژل شوی ملکي وګړی او د دغه دفتر یو ګارد او یو څوکیدار دا پکې هم وژل شوی دي.
ډیره مننه باز محمد عابد وو په جلال آباد کې چې هلته د نننۍ حملې په اړه تاسو ته معلومات درکول. د بخښنې نړیوال سازمان دغه ورځ په افغانستان کې د بریتانیا سفیر د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې د ماشومانو د ملاتړ ادارې پر نننۍ حمله پر دغې ادارې باندې نننۍ حمله غندلې ده. ویل سوي چې د دې حملې مسؤلیت داعش ډلې منلی دی. د افغانستان جمهوري ریاست وایي په سیمه او نړۍ کې د ثبات د ټینګښت لپاره پر هغو هیوادونو فشار لازمي دی چې د تروریزم لا تړ کوي. نور تفصیل د حدیث پردیس راپور کې
پر پاکستان د نړیوالو په ځانګړي توګه د امریکا د متحد ایالاتونو د فشارونو په دوام جمهوری ریاست وایي د سیمې او نړۍ د ثبات لپاره پر هغو هیوادونو فشارونه حتمی دي چې له تروریستانو ملاتړ کوي. د جمهوری ریاست د ویندوی د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی د چهارشنبه په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دغه فشارونه باید راوړل شي ځکه چې د سیمې او نړۍ امنیت له ګواښ سره مخ دی او دا مسله ټولو ته معلومه ده چې تر هغه چیرته پټنځایونه لري او روزل کیږي.
جمهوری ریاست وروسته له هغې دا څرګندونې کوي چې تازه سپینې ماڼۍ له پاکستان غوښتي چې په خپله خاوره کې طالب مشران ونیسي. د سپینې ماڼۍ ویاندې په کابل کې پر انټرکانټینینټال هوټل خونړي برید وروسته یوې خبري ناستې ته وویل چې د پاکستان حکومت باید د هغو طالب مشرانو په اړه لاس په کار شي چې په پاکستان کې ډیر دي. پر انټرکانټینینټال هوټل برید کې د نورو بهرنیانو په ګډون ځینو امریکایانو ته هم مرګ ژوبله اوښتې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یاد برید کې یو شمېر امریکایانو ته اوښتې مرګ ژوبله تاییدوي، خو د شمېر او نورو جزئیاتو په اړه یې څه نه دي ویلي. د روان میلادي کال له پیل راوروسته د واشنګټن او اسلام آباد اړیکې تر بل هر وخت خړې پړې شوې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د واشنګټن د روسي غوښتنې په باب د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړه، خو تر دې وړاندې د پاکستان صدراعظم شاهد خاقان عباسي په یو مرکه کې ویلي چې پاکستان باید په افغانستان کې د امریکا د پاتې راتلو له کبله ملامت نه شي. د سیاسي چارو یو شمېر افغان کاربوهان به ویلي پاکستان د واشنګټن روسي غوښتنې ته په کتو داسې بریښي چې امریکایان پر اسلام آباد د فشار راوړلو په برخه کې جدي دي. له ډلې خالد سادات ازادي راډیو ته وویل
زه فکر کوم چې اوسني فشارونه د پاکستان د امریکا او دغه د کابل د برید نه وروسته د امریکا د سپین ماڼۍ د ویان څرګندونه ده، په دې معنی چې اوس پاکستان په نهایي حد کې د امریکا له لوري د فشار لاندې ده او دغه برید کولی شي پر پاکستان هم فشار کړي د امریکا له لوري. زما باور دی چې اوس امریکا غواړي په هر ممکنه لاره باندې د پاکستان باندې فشار ورکړي.
د ښاغلي سادات په خبره پر پاکستان د امریکا د متحد ایالاتونو وروستیو فشارونو افغانان په سیمه او په ځانګړي توګه په افغانستان کې د سراسري سولې او ثبات ټینګښت ته ډېر هیله من کړي دي، خو دغه هدف ته د رسیدو لپاره باید ورته فشارونه دوام ومومي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
نو نس افغان پناغښتن کې چې په جرمني کې د پناغښتنې اسناد راتسي و بنن چهار شنبه کابل ته ورسېدل. دا خبره د مهاجرت نړیوال سازمان یا IOM نن کړې ده. د افغان پناغښتونکو په دې ډله کې چې ډېرې ځوانان دي، مخکې تر دې چې له جرمني څخه وېستل سي زیات مودې له افغانستان څخه بهر تیر کړې ده. د IOM نړیوال سازمان ویاندي دا خبره د کابل په نړیوال هوایي ډګر کې د دغو پناغښتونکو د هرکلی پر مهال وکړه. په ټوله کې په پام کې و چې اتیا افغان پناغښتونکو افغانستان ته ولېږل سي، خو په وروستیو شیبو کې ځینو دغو افغانانو قضیو او د ناروغیو مسالې د غشمیر نونو ستا راکم کړ. په فراه کې د ورستیو نه امنیو له کابله لسګونو کسانو مظاهره وکړه. مظاهره چانو له افغان حکومت څخه په دغه ولایت کې د امن د ټینګښت غوښتنه کوله. احمد شاه پیترات او نور تفصیل.
په فراول کې د ورستوي نامنوې د غندلو په مخ باندې ولاریون تر سره سو. دغه لاریون هغه محل په تاریخوال و او چې د کسانو غوښتل د ولایت د مقام ودانیت نه نوځي خدامتیز وکړ له خوای په وایډل سره مخه ډب شو. د فراه ولایت امر او ریاست چارواکي وایي دغه لاریون څخه د وطن ټپیان دغه روغتون ته انتقال شوی دی. دغه ریاست مشر ډاکټر جبار شیخ وایي چې دغه کسان روغتیایي وضعیت د اندېښنې وړ نه دی. په همدې حال کې لاریون کوونکي د ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي چې دوی مخه په فراه کې د امنیت تامینېدل دي. د دوی په خبر تر څو چې په فراه کې امنیت نه وي راغلی، دوی به له دغه کاره لاس په سر نه شي.
د دوی اصلي هدف دا دی چې خپل حق وغواړي. یوه ورځ نه، د دوی ورځ نه دی. دا اوس ما د چا سره تماس ونه وای، پرون البته یو نفر ټول په وی افته کې ونه مې نفر د فراه ولایت څخه تللی دی. دا چې په افته کې د فراه څخه دوه نفر سل حساب کې تاسو د دوه د فراه څخه ولاړ شئ، د کې خلک نه پاتې دي.
نو موږ د دولت څخه مدا غوښتنه ده چې موږ هغه واوري تر کومه موږ په تاسو بدبختو کې سوځو.
لبل خدا فراه ولایت امتی چارواکی وای دغه لارین پاړه د امتی چارواک سره هیڅ امرغي مخ کې نه وشوي. د فراه ولایت امنیت قمندانۍ بیان اقبال باهر وای دغه لارین له مخ څخه نه ترتیب شوی، نو لامدی عمله په توتري خواله واوښت. دغه خبر لارین کوم کو دوه اتفاقی موټران، دوه د پولیسو رنجر او درې دکانونه هم په دغه لارین کې ویجاړ کړی دي چې دا کار لارین له هیڅ وصول سره برابر نه دی. باهر ذاته کې شلتن لارین کوم کم د وسوال سره د ارتباط او شګماري په تور ترڅېړنو لاندې دي. کڅه هم د ورځ په پای کې لاروین د امنیتي ځواکونو لخوا د اوښکو بهیونکو ګاز په وسیلې سره پای ته ورسېدی، خو لاروین کوونکي وایي تر څو چې دغه ولایت امنیت تامین نه سي نو دوی به خپل اعتراضونو ته دوام ورکړي.
عمردل چې په فراه ولایت کې د وروستیو ناامنیو له کبله لسګونو کسانو مظاهره وکړه، عین مظاهره په اروزګان کې هم سوې ده. د دغه ولایت د مرکز ترین کوټ لسګونو اوسیدونکو نن په دې هدف ترین کوټ ته خپل مظاهره راوستله چې ویل یې دولت دې تړلې لارې ورته خلاصې کړي. دوی ویل چې د لارې تړل کېدو دوی ته زیاتې ستونزې پیدا کړې دي. شریف الله شرافت نور تفصیل راکوي.
والی صاحب ته موږ دا ارزو لرو، دا خواهش چین لرو که شته د طالبانو سره ټکر دا لارم پر بنده که هغه لارم بنده که
دا د ولس تاوان دی، دا پر ولس باندې غم دی.
دا قهری دلی د اروزګان ولایت مرکز ترینکوټ ځایي اوسیدونکي دي چې دولت په غوسه دي. دغه سلګونه خلک ځکه قهری دلی چې دولت له تیرو دوو اونۍ راهیسې د ترینکوټ ښار لیرو پرتو سیمو ته لارې د ترافیکو پر مخ ورباندې تړلې دي.
زه دا غواړم د دې والي صاحب سمو دا امر غوښتنه ده چې دا زموږ لارې راایله کړي، زموږ ولس ټول بند دی.
زه د لنګر سره هم خبره کوم چې دغه د وړو ګونۍ په 2500 روپۍ شوې ده.
دغه خلک چې زیات شمیر برخه یې هټیوال دي وایي چې د لارو په تړل کېدو سره یې کاروبار په ټپه درېدلی دی.
موږ لارې بندې دي، وروره ټول هغه زره ناست دوکانداران هېڅ سودا ونه کېږي. نو تر والي پورې مو پلار رسولی دی. والي موږ ته وایي چې تاسو طالبانو ته ورسئ ډمبر درې لکوو. نو ډمبر چې ته نسئ لکولی، والي صاحب چې تاسو سره ټانګان در سره دي، تیاری در سره دي، شوبلې در سره دي، اسکار در سره دي، زه څنګه یې لکم.
دوی پر دولت او وسلوالو دواړو غږ وکړ چې په خپلو منځونو کې ورڅخه د سپر په توګه کار نه اخلي او لارې دې ورته خلاصې کړي. یادو خلکو دغه راز په خپلو خبرو کې ویل که لارې ورته خلاصې نسي نو خپلو لارینونو ته به ادامه ورکړي. د دغه خلکو چې زیات انتقاد د دغه ولایت پر والي وو او د ولایت مخې ته راغونډ سوي وه، هڅه مو وکړه چې په دې اړه له هغه سره هم خبرې وکړو، خو هغه خپلو پولیسو ته امر کړی و چې ماله څوک مه پرېږدی او نه یې هم خبریالانو ته د خبرو کولو اجازه ورکړه. د یادونې وړ ده چې دا لومړی ځل نه دی چې دغلته خلک د لارو د خلاصون غوښتنه کوي.
آزادی راډیو د بشری حقونو د ساتنې پلوی کوي. د خبری مجلې په پیل کې مو واوریدل چې په ننګرهار کې د ماشومانو د ملاتړ ادارې یاسف د چلډرن پر دفتر حمله وسوه، چې تر حملې وروسته دغه ادارې په افغانستان کې په موقت ډول د خپل فعالیت د ځنډولو خبر ورکړ. بلخوا د تیر یک شمې پروس په کابل کې پر انټر کانټینینټل هوټل د حملې په نتیجه کې 14 بهرنیان وژل سول چې ډیری یې د اوکراین اتباع وه. دغه ډول حملې په افغانستان کې څه عواقب لرلی سي؟ د غپښتنه نوریاس نوري د سیاسي مسایلو له تحلیلګر فاروق بشار څخه د مرکې په پیل کې کړې ده.
تاسو په خپله پوهیږئ چې افغانستان د امریکې په حساب دا د جنگ یو ساحه ده یا د جنگ منطقه ده. یا په بل عبارت افغانستان په جنگي هغه کې شمیرل کېږي، هیوادونو کې شمیرل کېږي. دا څرګنده خبره ده چې پر فرسندیو مؤسساتو باندې شدیدن گذار دی او دا خامخا تاثیر لري. اما باید دا شی هم ووایم چې خارجي هیوادونه په دې باندې پوهیږي چې په افغانستان کې دغسې حالت روان دی او دغه حالت مخ په زیاتېدو دی، نه په کمېدو، خصوصا د 2014 نه په دې خوا. اما سره دې هم مرستندوی هیوادونه دلته راځي او موږ سره همکاري کوي او موږ سره خصوصا په اجتماعي او صحي مؤسساتو کې همکاري کوي. هیله ده چې زر دا ډونلډ ټرمپ پر پاکستان باندې څنګه چې ویلي دي خپل فشارونه زیات کړي چې دغه شیان بند شي. کله بند نه شي زیات زیاتېږي.
ډاکټر صاحب، په کابل کې د کانتینټال په هوټل باندې په بریت کې د کام ایر خصوصي شرکت ډیر بهرني کارکونکي چې اکثره اوکراینیان ووژل شول، په افغانستان کې خصوصي سکتور ته په وروستیو کې ډیر توجه زیاته شوې ده. په خصوصي سکتور کې هم کچېرې په پخو دریږي د افغاني متخصصینو تر څنګ دغه راز بهرني متخصصین هم باید راوستل شي او په افغانستان کې په مختلفو برخو کې فعال شي. د دې تر څنګ چې په افغانستان کې بهرني مرستندوی ادارې فعالیت کوي، د دې لپاره چې دغه حمله د دوی پر فعالیتونو باندې ډیر ناوړه اغیز ونه کړي، د افغانستان حکومت څه پکار دي چې کوم اقدامات کولای شي چې د دوی لپاره یو د امن خوندي ځای برابر کړي؟
تاسو په خپله پوهیږئ چې افغانستان یو لوی هیواد دی او افغانستان کې امنیتي قواوې دونه زیات تجربه، دونه زیات تعلیم او تربیه نه لري. دا امکان نه لري چې په ټول افغانستان کې دوی وکولای شي. اما څه چې ډېر مهم دی، باید از موږ او تاسو یا د افغانستان د حکومت یا د افغانستان د دولت استخباراتي مؤسساتو باندې زیات کار وکړي، خصوصا خارجیان مونږ په دغه سي برخه کې وروزی چې ترسو مونږ وکولای شو دغه ترورستان یا هر څوک چې په نامه بولي افغانستان راځي دوی باید آگاهی ورته ولري، او خصوصا دغه استخباراتي کړي باید افغانستان نه د باندې هم فعالیت وکړي چې هغوی وویني. زه داسې فکر کوم چې زموږ امنیتي قواوې باید ډېر زیات تقویه شي، او دوی وکولای شي چې په دغسې حالاتو کې جدي اقدامات وکړي. تاسو وګورئ د ښار په منځ کې موټران درول کېږي، ما دې ورته ګوري ځي ما دې کتل نه کېږي. تاسو وګورئ چې څونه اسایې دوی ټوله کړې او بیا هغه ته وړی وو دا کنټیننسال ته وړی وو، دا خو به یو ورځ یو ساعت یو نیم ساعت کې خو نه کېږي. خامخا چې دوی معلومات یې درلود، د هر اتاق معلومات یې درلود.
د سیاسي مسایلو تحلیلګر فاروق بشر ول ازادي رادیو سره په خبرو کې.
خبری مجله اوري.
امریکا له څو کلونو وروسته افغانستان ته ایلس سی ورتوګ تندر بولت او یو شمیر نورې الوتکې لیږلې دي. دا الوتکې وروسته له دې افغانستان ته لیږل کېږي چې افغان او امریکایي ځواکونه د افغانستان د دولت د وسلوالو مخالفانو پر ضد هلې ځلې تیزې کړې دي. نور تفصیل له اسمت څاروان اوري.
په سوریا او عراق کې د داعش له ماتې وروسته د امریکا پوځ په افغانستان کې جګړې ته زور ورکوي. د فاکس نیوز د راپور لمخې د امریکا هوایي ځواک له درې کلونو وروسته د لومړي ځل لپاره ایلس تندر بول جیټ الوتکې افغانستان ته لیږلې چې د افغان او امریکایي پوځیانو ملاتړ وکړي. فاکس نیوز وایي چې امریکا د پخوا په شان په سوریا او عراق کې د داعش پر ضد جګړې ته لومړیتوب نه ورکوي، ځکه چې دا ډله په دغو هیوادونو کې تر ډېره حده ځپل شوې ده. همداراز ام کیو نه ریپیر درونز یا بی پیلوټ الوتکی او ایچ ایچ شپیته جی هلیکوپترونه د کندهار هوایی ډګر ته استوي. د فاکس نیوز پر اساس له ایچ ایچ شپیته جی هلیکوپترو څخه به د امریکا خاص هوایی ځواک د کشف او ژغورنې په عملیاتو کې کار اخلي. فاکس نیوز وایي امریکایي الوتکو په 2013 میلادي کال چې ترامپ واک ته ورسید تر 2012 هم زیات بمونه غورځولي دي. حال دا چې په 2012 میلادي کال په افغانستان کې نږدې 1,00,000 امریکایي پوځیان میشت ول. د امریکا د هوایي ځواک د مرکزي قومندانې مشر ډګر جنرال جیفری هاریګن فاکس نیوز ته ویلي په داسې حال کې چې امریکایي سلاکاران د افغان متحدانو د ملاتړ لپاره اوس د جبهې لومړیو کرښو ته نږدې ځي او اضافي هوایي ملاتړ زیات شوی څو افغان ځواکونه په لا اعتماد په جګړه کې برلاسي شي. ایلس ورتوګ الوتکې د 10 ملي متری ماشینګنو په خاطر مشهور دي چې په هر دقیقه کې 3900 مرمۍ وشتلی شي، خو ایلس الوتکې بیا د جګړې پر میدان په ټیټه ارتفاع الوت کوي او په شاوخوا کې زغره نصب ته چی ساتنه کوي. په همدې حال کې امریکا د افغان هوایي ځواک پیاوړتیا ته دوام ورکوي او د سه شنبې په ورځ څلور نور بلک هاوک هلیکوپترونه دغه ځواک ته ورخل. تر دې پخوا هم د امریکا پوځ افغان هوایي ځواک ته څلور بلک هاوک هلیکوپترونه ورکړي وو. ټاکل شوې ده چې امریکا د افغانستان هوایي ځواک ته ټول ټال 1,950 بلک هاوک هلیکوپترونه ورکړي. د کندهار په هوایي ډګر کې د افغانستان د هوایي ځواک قومندان جنرال محمد شعیب د امریکا د دې مرستې هرکلی وکړ.
په داسل کې چې افغان چارواکي د کابل پر انټر کانټیننټل هوټل د حمله ملامتي پر حقانی شبکې چوي، پاکستانی چارواکي وي د امریکا په ډرون حمله کې د حقانی شبکې ځینې غړي وژل سوي. نور تفصيل نوریاس نوري نوري.
د حقانی شبکې دغه دوه سخت دریزی نن د افغانستان پولیس ته نږدې د کرم ایجنسی د مموزیو په کلی کې وژل شوې دي. د فرانس پرس خبری اژانس د راپور له مخې د کرم ایجنسی یو لوړ پوړي چارواکي ویلي چې د امریکایي وی بی پیلوټ الوتکې نن سهار وختي په سیمه کې پر یو کوچني کور یو توغندی ووشت چې د حقانی شبکې یو قومندان پکې ووژل شو، خو دوه پاکستاني استخباراتي چارواکو بیا ویلي چې ډران الوتکې دوه توغندي ویشت چې دوه وسلوال پکې وژل شوې دي. د حقانی شبکې وژل شوی وسلوال د احسان الله او ناصر محمد په نمونو یاد شوی. ویل شوی چې احسان الله چې په خوري هم مشهور د حقانی شبکې یو قومندانو. د راپور له مخې په اسلام آباد کې د امریکا سفارت په دې اړه چې دغه برید امریکایي بی پیلوټي الوتکې کړی له څرګندونو ډډه کړې ده. د کرم ایجنسی سیمه ایز چارواکي چې نوم یې نه دی ښودل شوی ویلي چې پر هغه کور چې ډران الوتکې توغندی شته یو پر سر 15 دقیقې دغه الوتکه ولاړه وه. دا په روان میلادي کال کې په پاکستان کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې دوهم برید دی. له دې وړاندې د جنوري په 18 نیټه په کرم ایجنسی کې په ورته برید کې یو مشکوک وسلوال ټپ شوی و. د راپورونو له مخې وروسته له دې چې د پاکستان پوز په 2014 میلادي کال کې په شمالي وزیرستان کې چې د حقانی شبکې مرکز ګڼل کېده پوځي عملیات پیل کړل، دا شبکه کرم ایجنسی ته ولېږدول شوه. د حقانی شبکې دغه وسلوال وروسته له هغې د امریکا په حمله کې وژل کېږي چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د کابل پر انټر کانټینینټال هوټل د تېرې یکشن بې د برید ملامتي پر همدغې شبکې اچولې ده. په دغه برید کې چې مسؤلیت وسلوالو طالبانو په غاړه اخیستی، د 14 بهرنیانو په ګډون لږ تر لږه 22 تنه ووژل شول. حقانی شبکه چې سراج الدین حقانی یې مشر دی، امریکایي چارواکي هغه د پاکستان د استخباراتو د ادارې آیسای یوه څانګه بولي او هغه په افغانستان کې په خونړیو بریدونو کې په لاس لرلو هم تورنوي. د اسلام آباد او واشنگتن په کلکیچن اړیکو کې د وسلوالو طالبانو تر څنګ حقانی شبکه د دغه کلکیچ یو مهم عنصر دی. واشنگتن پر اسلام آباد د دغو ډلو له ملاتړ څخه د لاس اخیستو لپاره د فشارونو د زیاتولو په ترڅ کې روانه میاشت له پاکستان سره د شاوخوا 2 میلیارد ډالرو په اندازه مرستې وځنډولې. واشنگتن د اسلام آباد په وړاندې د سخت دریځ په ترڅ کې دغه راز داسې نښې هم ښودلې چې که پاکستان په خپله خاوره کې د هغو ترهګرو ډلو امن ځایونه له منځه یونیسي او د هغوی له ملاتړه لاس وانخلي چې پر افغانستان حملې کوي، ښایي د دې هېواد د خاورې دننه د بې پیلوټو الوتکو د بریدونو د زیاتولو په ګډون نورو اقداماتو ته مخه کړي. خو پاکستان د امریکا د بې پیلوټو الوتکو بریدونه پر خپل ملي حاکمیت تېری بولي او هم له ترهګرو ډلو د ملاتړ په اړه د واشنگتن ادعاوې ردوي.
شیبا پا شیبا تازه خبرونه لا ازادی رادیو څخه.
د مالی وزارت وای ازبکستان له دغه هیواد څخه په تیریدونکو افغان سوداګریزو توکو د ترانزیت حق 50% کم کړی دی. د مالی وزیر وای چې دا د دواړو هیوادونو د مشرانو د فیصلې پر اساس سوی ده. یوسف خان زدران او د موضوع تفصیل.
ازبکستان ته د ولسمشر محمد اشرف غنی له سفر څخه باندې ونیمه میاشت وروسته هغه هیواد افغان سوداګرو ته د ځانګړو ترانزیټي تسهیلاتو ډاډ ورکړی دی. د مالی وزیر کلیل حکیمی وایي تاشکند افغانستان او ازبکستان ترمنځ ترسره شوی هوکړه لیکونه عملي کېدو ته لیواله دی او تر هغه چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ریل ګاډي پټلۍ غځیږي هغه هیواد په افغاني مالونو ترانزیټ نیم کړی دی.
ما موافقتنامه را در سفر رئیس جمهور به امضا رسانده بودیم، موافقتنامه تجارت و ترانزیت را.
دی وی مونږ د جمهور رئیس په سفر کې د ترانزیت او سوداګرۍ موافقه لیک لسلیک کړی و او اوس و پتل شو چې مونږ د دوست هیواد له امکاناتو استفاده وکړو. دوی سخاوتمندانه زمونږ لپاره د ترانزیت نرخ نیم کړی چې ورڅخه استفاده وکړو او زمونږ د سوداګرو مالونه په کم وخت کې ورسیږي.
په وخت بسیار کم
ولسمشر محمد اشرف غنی نږدې 2 میاشتې وړاندې ازبکستان ته د سفر په مهال له هغه هیواد سره د ترانزیت، سوداګرۍ، ګډې پانګونې، کرنې، روغتیا، ترانسپورټ او نورو برخو کې 21 هوکړه لیکونه لاسلیک کړي وو. دا په داسې حال کې ده چې د روانې اونۍ د شنبې په ورځ د ازبکستان د صدر اعظم مرستیال او د مالیې وزیر کابل ته راغلل او دواړو لورو د دغو هوکړه لیکونو د عملي کېدو په څرنګوالي او نورو موضوعاتو خبرې وکړې. له دې لیدنو وروسته د افغانستان د مالیې وزیر وویل دا وخت د دواړو هیوادونو تخنیکي ټیمونو د یو شمېر پروژو او ځینو هوکړه لیکونو عملی کېدو ته جدي کار کړی دی. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع وزارت د معلوماتو له مخې افغانستان دا وخت د اړتیا وړ شاوخوا 90% مواد له نورو هیوادونو واردوي، خو د صادراتو اندازه بیا 10% ده. له دې سره د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونه وایي افغانستان له دې وړاندې له ازبکستان سره ورته اړیکې نه لرلې او دا ترانزیټي اسانتیاوې به د افغانستان په صادراتو مثبتې اغېزې وکړي. د دې خونې مرستیال خنجان الکوزی ازادي راډیو ته وویل له دې کار سره به د روسیې، منځنۍ اسیا او چین سره د افغانستان سوداګري غښتلې شي.
تر اوسه پورې د ازبکستان حکومت زموږ سره داسې روابط نه وو او دا به موږ ته د دې فرصت راکړي چې زموږ صادرات د چین سره زیات شي، د ماسکاو سره او د مرکزی آسیا سره. هغه کانټینر چې پخوا به د مرکزی آسیا او د روسیې د هیواد نه او د چین نه راتلل، ابا وزیت از دې مخه خالی تل بدون د پروتوکول او قرارداد موجود نه و.
دی وی ازبکستان له افغانستان سره د هي سوداګرۍ لیواله دی او دوی د دې اقدام هرکلی کوي.
اوس مې سمات سروان دی او ډول پر مخللی موټر په اړه معلومات راکوي چې د پارکینګ شاه سنتیا لري.
له دې وروسته به په موټرو کې د پارکینګ کېدو لار شوت هم وي. بی ام ډبلیو کمپنی غواړي چې په خپلو ټولو نویو موټرو کې داسې وسیله نصب کړي چې په پارکینګونو کې خالی ځای معلوموي. په سترو پارکینګونو کې موټر چلوونکي د ځای په موندلو کې ډیر سرګردانی شي. د جرمني بی ام ډبلیو د ځای موندونکو وسیلو لستري کمپنی پارک موبایل څخه د پارکینګ موندلو اپلیکیشن اخیستی دی. بی ام ډبلیو چې جرمنیانې بی ام وی بولي غواړي چې په درسته نړۍ کې په خپلو موټرو کې دا اپلیکیشن نصب کړي. دا کمپنۍ باور لري چې د پارکینګ موندلو اپلیکیشن به د دوی د موټرو د خرڅلاو له زیاتېدو سره مرسته وکړي. د بی ام ډبلیو کمپنۍ په وینا په سلو کې ډیرش ترافیک یا ګڼه ګوڼه هغه کسان رامنځته کوي چې په پارکینګونو کې په خالي ځای پسې ګرځي. په سترو ښارونو کې دا ستونزه لا ډېره ده.
اوسنۍ خبري مجله پای ته ورسېده. دویمه ماښامنۍ خبري مجله